د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د مرغومی یجد 15 د جنوري میاشتې 15. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی. تبدسل کېده چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بې وزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، کنه دغه سره هېڅ شی نشته. یوانان د سیمې د غونډۍ پلاستیک څخه پیدا کیږي، دغه په هغه وسوځي.
په هلمند او روزګان کې هم اورښتونو خلک زیانمن کړي.
ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامل ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر وتلو د طالبانو بندیز عکس العملونه پارولي.
حکومتونه باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. پای له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. طالبانو د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له اوکراین څخه د ملاتړ شولو په نیت پرون کیف ته ورسید. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې FAO په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل:
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. ان وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزې را پیدا نشي، ما قطن نورز د نورز لپاره صحه دیت کم ده. د لوی موټر ټیلرې درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي:
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو د اختطافګر څه کوم. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي و. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل. او ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کېږي چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختې مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $1 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیز کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولې. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې لوڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتون کې نږدې له اتو کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 13,000 او 200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون غوښتون کو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 40 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له ټوریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړي او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپل خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر لننه د اورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي کتونو او فوایدامی وزارت سره په تماس کې چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو په تنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس اژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمدیم که برای یک لخمانان بایله خدای نمیجو بغل سرک دی برف و بارش
دی زیاتوی
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتونو کابل ته بیزای شوی کډوال هم رشتونو پاسب کړی دی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بیزای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
شیموس نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شیم نشته. یوانان میتلی دی غونډی پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وزو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګی.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلي. د دې ولایت یو بزګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه
داسې چې دې ګرد وچ کلک وطن غنمان مګر دغس وچ کلک ولاړو په خوشاله یم. شپږ بجرې به مځکه لرم یو ګر سره مکرلی لا نو.
په بدخشان ولایت کې د واورې د راشې له امله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شوي. خو داسې اټکل کېږي چې په دغه غرني ولایت کې شای نور تلفات هم اوښتي وي. همدارس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلي چې د دقیقو تلفاتو شمېرې تر اوسه نه دي خپرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلي دي چې د نادالي او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوي دي. خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکډه شوی. د هغه لور له تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغ او دی د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه یې د ښو خوړو غوښتنه کوي خو دی اند سپورې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حد زیات دي. نه وړشته، نه وړي او نه هم وریجي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د خوښې وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 5 افغانۍ قیمت ولري خو هومره پیسې هم راسره نشته. لس یا 15 دقیقې وژاړي بیا له یادې ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلی او نه هم میوه.
بس مې خوبان بسیار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت او میوه را به خدا قسم ندیدیم.
د رحیم په څیر ډېرې کورنۍ چې بیزای شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمانه کډوال شوی الاداد بیا وایي خپله ناروغ او ماشومان یې د کار توان نه لري.
ما 5 اولادونه دي، مشرې تقریبا 12 کلن. هغه ورور رښتیا را باندې وایي کار مار خو نه کوم او کار کوی نه شو. خبرې مې چې خاندي خپل مې ماته ده ښه او دو زامن مې چې دي واده بچاري ته لېږم. قلمونه خرڅوي، قلمونه خرڅوي، مازیګری کې ما خوتن راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلی یات شمیر د زیاتیدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه میرمنې چې د IRC کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا IRC باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابیل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کیلري هم تودولی نسی. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه غبرګونونه.
اولویت حکومت نباید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو ښځینه حمام خاوند ده. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، خو ازادي راډیو سره یې خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګېدلې دي. د ښځینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای د دوی حکومت باید د خلکو نور سترې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نباید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچنی موارد ونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنی حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کېږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هېڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. د مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په یو ټولنې کې لوړي تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي. نو ډېر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیتو ترلاسه کول. نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي، نه چې په دې مسایلو خلک له ځانه وویروي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هوارې کړي. د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی، نه بل څه، ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بیو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده. له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت په خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري. یو یې فرض ده چې باید هغه ترسره شي، یو یې مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي، او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي، یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري، عادي موضوع دی. حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري. یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزه ډېر دی، څوک نسی کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام چمتو کړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
تروس پر د وزارت لور نه په دې اړه باندې څه نه دی ویل شوی.
په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د ژمي په موسم کې د سون توکو د بیو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاوو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي. آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع تر څنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیرې د نخري ښاري موټر چلوونکي دي بې حجابو ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي، تر 40 کیلومتره زیات دی له محرمه پرته ښځې چیرې نه رسوي، هغه څه چې د خلکو بېلابېل خبرګونونه یې راپارولي دي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې وروستیو اورښتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې وروشتونو تر 200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دې تر څنګ خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتي دي.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته وروشتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې، خو یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې په کښې کې ورښتونه ادامه لري، خلکو ته یې زیاته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالي، ناری سراج او کجکي ولسوالۍ کې اړولي دي. د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان په کښې کې شامل دي.
په واشیر ولسوالۍ کې ځینې مالي زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده. یعنې د هلمند د واشیر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ تر منځ یو مانده دی، فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنې اوبه وړي دي. تر اوسه یې د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته.
بلخوا د دغه ولایت د نادالي او ګریش ولسوالۍ تر منځ د سپین مسجد د سیمې یو اوسېدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نوموړي له دولته غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاتې دي او مخکې هم زیانمند شوي دي، زیاني زیانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسوي. هغه کسان چې پاتې دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه خو اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلاتو.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او د دغه ولایت د والي ویان عبدالباري راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشیر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیر په ولسوالۍ کې باران شوی و، د خونې چت را چپه شوی و، په هغه کې اووه نفره چې د کور خاوند و، مېرمنې او پنځه ماشومان و، هغه زخمیان شوي دي. بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی او مالی زیانونه بېخي ډېر ور اوښتي دي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو تشمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړ شوي دي.
ښاغلي راشد دا هم ویلی چې ګریشک، نادالي او مارجي ولسوالۍ ته یې د ژغورنې ډلې لېږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په بېلابېلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 1.5، 19 او 15 مترو اورېدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 94 9400 1800 او 15090 موندلی شئ. اوس به ملالی بشیر ته غوړ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي. برطانیایی ورځپاڼې انډیپندنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ سوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوي محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرضیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یوه پلاستیکي ګوډۍ نسي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپندنټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څیړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي، له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باستن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یو مقاله خپره کړې ده. سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلي د ژمي سختي پیل سوې او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلي نړیوالې مرستې چې د افغانستان د له منځه تللې جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوې او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کیږي. باستن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبان له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
او اوسمه یو بهرنی مسله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر 1 میلیون مثبتو پیښو واوښتې. دا بې ساري شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټولو نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري یوه څونامي به رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1 میلیون تیرې شوې. چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخت لا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,080,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمېره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمېرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی و چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم ګبریوسس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي څونامي به رامنځته کړي.
سربېره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبتې پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیاتې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کمې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې تیره اونۍ د وورزو پترس کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8252 ته ورسید.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې اوکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګي روایت چې پرونی د داعش د یو ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړې چې په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی راډیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په یو ویشت کاله باندې محکوم شو. په پاکستان کې میشت ناراجستر افغان کډوال وایي چې اسناد نه لرلو له وجې په دغه هیواد کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی سي، نه بچي مکتبونو ته لیږلی سي او نه ورته سهولتونه برابرولی سي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي چې د راجستر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو ناراجستر کډوال اوسېږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله په راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسېږي. د کونړ غلام محمد چې په پېښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسېږي. نوموړي د جنوري په څلورمه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسېږي، خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره مادر کار شته، نه ایس ایس سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي. په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی مونږ ته وایي چې تاسو باید مادر کار راوړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته، هم ورځو دغه ته، هم ورځو هغوی مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه سي پاغابیم، یارانه کابینه غواړو چې کارډ وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارډ هم نه وي. هغوی به مجبور بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سم داسې هم نه سي په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجسټریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونې یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینه چکېږي، چک پوسینه دي، کاروباري نه دي، هغه دوکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلور شي، هسپتال کې چې به سره کارډ نه وي، اولته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې دا چې دی ته په ګورمېټ سکولونو کې میرې پلورې د کډینه غوړي، د کډینه دې سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آي. نو سیار صرف هر وخت می شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې د چا سره دغه 2023 پر کډینه نشته، دغه مکسره هیڅ ذمہواران نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسېږي، چې په کې 14 لکه پوری د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي، او تر 9 لکه پوری په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل.
مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میش دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسټر کړی. نو نوموړی وایي
پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مش کېدو نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شوې وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسټر کړي. چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2010 کې هم لکه حکومت دغې خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسټر کړي. نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فایده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړه. نو دوی ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کارډ دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي ځکه چې کوم ملک کې چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پروګټیو دی چې هغوی خلک رجسټرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ریډیو د پښتني جواب لپاره د جنوري په 4 په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو پوه عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمواري جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا پخوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسټرډ کړي بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
که چېرته داسې یو حالات جوړ شي که نه لکه څرنګه په افغانستان کې دي که نه نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو پکار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کړي او یو ان ایچ سی آر سره په تړون دوی د هغې رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سر ته ورسوي. لکه فرض کړه چې ته ان رجسټرډ یې نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو نو ته هلته کومه ته موومنټ نه شي کولی ته کاروبار نه شي کولی د دوی سره د پولیس چلند هم ټیک نه وي نورې ډېرې ستونزې سره د خلک مخامخ شي. نو قانوني توګه چې کله داسې حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابند دی او یو ان ایچ سی آر هم پابند دی چې په دې حوالے سره چې کم خلک دي هغې ته اسانتیاوې جوړې کړي او د هغې د رجسټریشن چې کم عمل دی هغه سر ته ورسوي.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په میلیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیز کال نه تر 2016 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
ورور د کندی د ولایت خبره کوم. د غمپور په سیمه کې تاجیش کار کېږي موږ مځکې غصب شوي دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو به شوي یو. موږ ډېرې خرابې شوي دي. نور مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. که مو پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتیانو سره مخ وسلام.
خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د آواز پر طالبانو ورسوي. په دې کارتیناو سره کیناو کې یو سړی ګیره کله کړې وه. طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ولې دې دا ګیره کله کړې. هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم ما هم کله کړې ده. او بس دس سړی په دې پخو باندې وویشته او ځمکه ولوېده. بیا وینې پې روانې. موږ جیګ کشه په خانې ته ویوړ. نو ورته خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ دا کارونه مه کوئ. او نور څه وکړو؟ د وطن نه کوم خو لاړ شو چېرته وتښتو د دوی د لاسه. خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم. موږ د کندهار له ولایت څخه تاسو یو خبرو ثبتوو چې د سپین بولدکه صحیح وو پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحال په هغه پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني یې ورځ په ورځ د کاره وایستله. ولې دا امر نه شو قبول؟
ډیر تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی به عدالتی ده. زه خو یو اوسای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب داسې معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی او د بې عدالتیو د بې کفایتو خلکو مخامو تر سوال.
د زابل د ولایت څخه اجازولي دغه پیغام د ازادۍ راته وتبرېدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعامې راټول کړی وو، اسلامي مربوطتونه ورته ویلی شي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټول یا دلګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټې وادې بولي. مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتي ملکي وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد ګل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
نن مې نظر محمد ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام کړم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره د هیله او ارزو د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مردارې پسې پرته ده، حیوانان وزوي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که سدنا مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي، او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو.
د خپل پیغام حاجي سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت اکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نام و، زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نام و، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نام و. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شوه چې زه یو کمیني به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو.
زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دشي څوک ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولي دي چې مخکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري، نه څوک دخمیانېږي، څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسو څنګه کلی چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته دا کومکونه راځي د ولسوالي په واغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره سو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کښې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یمه، دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داسې کومکونه چې راځي دا یې ټول په خپل